د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا په بنو کې چارواکي وایي چې پر چاونۍ په مشکوک ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 کسان ژوبل دي. د پاکستان وفاقي حکومت وایي پر تحریک انصاف ګوند یې د بندیز لګولو پریکړه کړې ده او اسرائیلي ځواکونو پر حماس د فشار زیاتولو لپاره نن د غزې تړانګې پر جنوبي او مرکزي برخو بریدونه کړي. اوس بشپړه خبرونه د خیبر پښتونخوا په بنو کې چارواکي وایي چې پر چاونۍ په مشکوک ځانمرګي برید کې لږ تر لږه درې سرتیري وژل شوي او شاوخوا 50 کسان ژوبل دي. په سیمه کې ځینو امنیتي چارواکو چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله مشال رادیو ته وویل چې وسلوالو نن سهار وختي لومړی له بارودو ډک موټر د چاونۍ له دیوال سره ټکر کړ او وروسته چاونۍ ته ننوتل چې هلته یې له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل شوه. چارواکي وایي چې زیاتره مرګ ژوبله پوځیانو ته اوښتې خو په زخمیانو کې ځینې اولسي وګړي هم شامل دي. د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR په بیان کې ویلي چې په نښته کې یو پوځي افسر او دوه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. رسنیو ته د واټساپ له لارې یو پیغام استول شوی چې پکې یوې ډلې چې ځان د جیش فرسان محمد په نوم یادوي ویلي چې برید دوی کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د داسې یوې ډلې نوم مخې ته راځي چې د شتون په اړه یې په خپلواکه توګه تصدیق نشي کېدای. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي چې حکومت یې پر تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. عطا تارڑ نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې پی ټی آی او پاکستان یو ځای نشي چلیدای. نوموړي ویل چې د بهرنیو چندو قضیې د مئی نهمي بلوو د خفیه حکومتي اسنادو په ډاګه کولو او د امریکایي کانګرس لخوا د تحریک انصاف د زنداني مشر عمران خان په ملاتړ د پریکړه لیک منظوري ته پک تو کافی شواهد ستا چې د ده په خبره پر اساس یا وفاقي حکومت پر تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کړې ده.
تحریک انصاف بندیز لگو زموږ په فکر چې د پاکستان په آئین کې اولسمه ماده سته چې وفاقي حکومت ته پر سیاسي ګوندونو د بندیز اختیار ورکوي. دا معامله به سپریم کورټ ته استول کیږي.
تحریک انصاف پر ایکس پاڼه د ګوند یو مخکښ شبلی فراز ویډیو خپره کړې چې پکې نوموړي وایي دا پر دوی د حکومت لخوا وروستۍ وار دی او د ده په وینا چې دا کوشش دی هم وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د تیرا د راجګال درې کډوالو لپاره یې څه باندې 5.5 میلیونه روپۍ منظوري کړې دي. پرون مشال راډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیسې یې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام صوبایي ادارې ته سپارلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کې به شاوخوا 6.5 زره کورنیو ته خیمې، خوراکي توکي او غیر خوراکي شیان وراخیستل کیږي. له تیرا راجګال څخه په 2013 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیات پر مهال شاوخوا 6000 کورنۍ بې ځای شوي وي چې پکې وروسته ګڼ شمیر بیرته ستانه شوي خو لا هم شاوخوا 6.5 زره کورنۍ بې کور دي. د نوشار پولیس وایي چې د هغې ضلع په اکبرپوره سیمه کې د جولای پر 14 نامعلومه وسلوالو یو خبریال حسن زیب په ډزو وژلی دی. پولیس وایي چې د حسن زیب د وژنې مقدمه یې د هغه د ورور انور زیب په مدیت کې درج کړې ده. مشال راډیو ترلاسه کړي FIR کې ویل شوي چې د حسن زیب ورور انور زیب په اکبرپوره تاڼه کې درج کړی. د FIR ویلي چې هغه او حسن زیب د جولای پر 14 مازیګر په اکبرپوره سیمه کې په خپل موټر کې روان وو چې پر موټر سایکل سپرو دوو وسلوالو حسن زیب باندې ډزې وکړې او هغه پر ځای ووژي. چا تر اوسه په دې اړه د دې ذمواري نه ده منلې. بل پلو په پېښور کې خبریالانو نن د دې پېښې پر ضد احتجاج کړی او د حسن زیب د وژونکو د نیولو غوښتنه کړې ده. اسرائیلی ځواکونو پر حماس د فشار زیاتولو لپاره نن د غزې تړانګې پر جنوبي او مرکزی برخو بریدونه کړي دي. د لغه وروسته دا چې د تیر اونۍ په پای کې اسرائیل د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګر ګرځول سوي حماس د مشرتابه په نښه کولو لپاره هوایي برید کړی و. په هغه برید کې ګڼ شمیر هغه فلسطینیان وژل سوي وو چې د سیف زون په نامه خوندي ګرځول سوي سیمه کې میشت وو. په هغه برید کې ژوندي پاتې سوي ویلي چې دوی په دې نه پوهېدل چې اوس چیرې ولاړ سي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو، که د خپرونې تر پایه راسره وست نو دا رپورټونه به هم واورئ. د پېښور خبریالان نن د نوشار د هغه خبریال لپاره احتجاج کړی دی چې پروند هلته وسلوالو په ډز وژلی و. د خیبر پښتونخوا حکومت د تیرا راجګال کډوالو لپاره نورې مرستې جاری کړې دي.
دا من د پاره د علاقې نه راوتي وو او تر اوسه پورې د جلاوطنۍ او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو، نو دا بالکل د دې وخت ډېر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې د غیرت په نامه د ښځو وژل بیا زیات شوي دي.
په هم معاشره کې هم تاسو چند تپوس وکړئ، نو هغه به هم د زنانه باندې الزام لګوي چې دې بس غلطي کړي، نو دا ډېره غټه بدقسمتي ده. چې زموږ
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان په یو بل مقدمه کې نیول شوی دی. وفاقي حکومت وایي چې دوی پریکړه کړې چې د عمران خان پر ګوند بندیز پسې ولګوي. د سیاسي چارو یو شنونکی په دې اړه وایي،
دا آرمی چیف او د عمران ذاتی جګړه ده، او پای کې پورو حکومت، پورا عوام، پورا سیاست، هر څه دای په دا باندې لګول دي. دا څه به دغه څه چلیږي ځکه چې دواړه د خپل سټانس نه ګوزيږي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او شنن هم لرو، اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسې. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته. نن په پېښور کې خبریالانو د هغه خبریال د وژنې پر ضد احتجاج کړی چې پرون نامعلوم وسلوالو د خیبر پښتونخوا په نوشار کې په ډزو وژلی و. د خبریال حسن زیب نومیږي چې د ده د ورور په وینا دوی په موټر کې روان و، وسلوالو ورباندې ډزې وکړې. پولیس وایي چې د برید کوونکي له پیښې له ځای تښتېدلي او دوی پلټنې پیل کړی دی. تفصیلیه په دې رپورت کې اورو.
نن د جولای په 15مه د پیښور پریس کلب مخې ته شوي احتجاج کې ګڼ شمیر خبریالانو ګډون وکړو. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې صحافیانو ته دې تحفظ ورکړی شي.
صحافیو کو
تحفظ دو،
هم نه مانته،
ظلم کې ځاپته،
حسن زیب کے قاتلو کو
گرفتار کرو،
حسن زیب کے قاتلو کو
گرفتار کرو.
احتجاج کی شریک د پیښور پریس کلب جرنل سیکرٹری عرفان موسی زئی اوی چې خیبر پختونخوا کې صحافیانو ته هیڅ قسمه تحفظ نشته. د زیاته کړې ده چې خبریالان په رڼا ورځ پنخه کولی شي، او دا چې حکومت صحافیانو ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دی.
بالکل پرانا اور زبان پر بازار کے حسن زیب چری اغا قتل کی گی، نو مطلب صحافی کا تو گورے بدل تب خیبر پختونخوا کے بیا پنوخار کی قتل کی گی، نو ڈیز آسان ٹارگیٹ دے. حکومت مکمل طور مان صحافیان دا تحفظ چری اغا ورکول کے ناکام دے، او زم گو امدغا مطالبہ دا چی کم دا صحافیانو قتل کی او دا حسن زیب قتل کی دا شوک ملوث دی فوراً اغی در سزا ورکلی شی.
بلخوان اوخار کې هم صحافیانو د حسن زیب د قتل خلاف احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکو ویل دي چې د حسن زیب قتل کې ککړ ملزمان دي زر تر زره ونیول شي. د پښتو رسپانې وحدت رپورټر ندیم مشوانی مشال ریډیو سره خبرو کې اوی چې پرانا ورځ د خبریال قتل د دې خبرې ثبوت دی چې د صحافیانو ژوند محفوظ نه دی. دی وایي چې په اف آی آر هم تحفظات لري.
دی کې انسداد دهشت گردی ایکټ 780 او دی کې نور دفعات لګول پکارو. زونګه دي صحافیانو مطالبه دا ده چې مونږه په دې اف آی آر تحفظات دي مونږه نه غواړو چې صرف 302 ولګي. پولیس کوتاهی پکې شامله ده، پولیس پکې سیکورټی لیپس پریخي دي.
د صحافیانو نړیوال تنظیم رپورټرز وداؤٹ بارډرز تر مخه د حسن زیب نه وړاندې پاکستان کې روان کال 15 نور صحافیان هم وژل شوي دي. د حسن زیب رور انور زیب مشال ریډیو ته ویل دي چې حسن زیب ته څه قسمه دړکان نه و ملو شوي او نه دوی چا سره دښمنی لري. دی وایي اوسه پوری د پولیس د کارکردګۍ نه مطمئن دي.
پدغه ټیم هم زه په مقام سره هم ما سره څه ذکر نه کړی چې یاره ماته یاد هم کیمره شو یا 17-18 تا هیڅ خبر نه ده کړی. د سره پولیس محکمه هم واو صحت هم سره واو واکټم سره واو نو اکثر ما سره چې ذکر کول نو داسې کار دی د واکټې باره کې به خبر وکړي پولیس باره کې به خبر وکړي یا د صحت باره کې اسپیټالونو باره کې به خبر وکړي. نه چا سره دښمنی و
د صحافیانو حقونو د پارا کارکونکو تنظیم فریډم نیٹ ورک د خیبر پختونخوا صوبائی کوآرډینیټر گوهر علی مشال ریډیو ته وی چې خیبر پختونخوا کې دو میاشتو دوران درې صحافیان وجلې شو. دی وای چې کال 2002 راهسي اوس پورې ټول ملک کې د یونیم سل نزیات خبریالان وجلې شوې دي. نوموړي زیاته کړه چې خیبر پختونخوا کې صحافیان کولو لیکل نشي کولای.
د افسوس خبره ده چې تر اوسه پورې یو ملزم ته هم سزا نه ده ملو شوې. په دا اوسه پورې څومره جرنلستان چې په پاکستان کې وجلې شوي دي شهیدان کړی شوي دي هغوی کې به یو یا دوه کسان ملزمان نیولې شوي خو هغوی ته هم هغه رنګ د قانون مطابق سزا نه ده ملو شوې.
د بی پولی خبریالانو سازمان آر ایس ایف د مئی کال 2023 په تازه درجه بندی کې پاکستان د مطبوعاتو د ازادۍ په برخه کې دوه درجه نور کته شوی دی. د نوې درجه بندی تر مخه پاکستان د یو سل اتیا هیوادونو په نوملړ کې یو سل 250 او افغانستان یو سل 80 تا کته شوی دی. خالدان نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مردان په کالج څلور لار کې د بجلی د زیاتو ویلونو ګرانۍ او په ټیکسونو کې د اضافي پر ضد مظاهره شوې ده. دا مظاهره د جماعت اسلامي په مشرۍ کې وسوه چې پکې ګڼو خلکو ګډون کړی و. د مظاهرې ګډونوالو ویلي که حکومت یې غوښتنې ونه منلې نو د روانې میاشتې پر 26 به په اسلام آباد کې پرلت پیل کړي. بلخوا د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي چې په هیواد کې د تیر کال په نسبت سږ کال ګرانۍ لا نورا زیات سوی ده. تفصیلی د عظمت علی شاه په ریپورت کې.
دا په مردان کالج چوک کې اولس د بجلی د زیاتو بلونو گرانے او د زیات ټیکسونو پر ضد احتجاجي مظاهره کوي. مظاهره کې شریک ته مردان اوسیدونکو نیمولا مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی او د خوراکي شیانو په نرخونو کې هر میاش زیاتوالی راځي چې له وجې د دوی ژوند له ستونزو سره مخ دي. مظاهره کې شریک د مردان اوسیدونکو عمران خان مشال ریډیو ته ویل چې لدی رستبا د روان میاشتې په 26 په اسلام آباد کې د ګرانې پر ضد احتجاجي پرلت پیلوی او د غختنو منلو پورې به پرلت جاری وي. د پاکستان د شماریاتو ادارې د روان کال د جون د میاشت په خپل رپورت کې ویلي چې کال 2023 کې د ګرانې شرحه 13% ته رسیدلې وه کوم چې په کال 2023 کې نور هم سیوا شوې ده. اداره زیاتوي چې د جولای په ډومبه 2 کې 13 خوراکي شیانو په نرخونو کې سیوا والی او د شپږ شیانو په نرخونو کې کمی راغلی. اداره زیاتوي چې په ملک کې سالانه د ګرانې شرحه 13% نه سیوا شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې د تیرا راجګال د کډوالو لپاره د څه باندې 5.5 میلیونه روپیو منظوري ورکړې ده. حکومت ویلي چې دا پیسې د قدرت فتون پر وخت د انتظام صوبایي ادارې ته سپارلې دي. دا په داسې وخت کې ده چې د دې کډوالو په بیا بیا غوښتنه کوله چې حکومتي ورسره مرسته وکړي. حکومت وایي چې دا پیسې به د دوی د خیمو پر خوراکي توک او غیر خوراکي توک باندې خرڅېږي. فرهاد شینواره یې نور حال راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیرا راجګال درې کډوالو لپاره څه باندې 5.95 میلیونه روپو منظوري ورکړل شوې او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ته دا روپۍ جاری کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې فنډ کې به خواوشا 6,450 کورنیو ته خیمه خوراکی او غیر خوراکی توکي ورکړل شي. د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال پردی مشال ریډیو ته وویل چې دې فنډ نه به د کوکی خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي.
551.9 million فنڈ چې کوم دی دا صوبائی حکومت ریلیز کړو. علی امین گنڈا پور صاحب چې هغوی په فوری توګه باندې د دې نوټس واخیستو په بل ورځ یې دا فنڈ جاری کړو. په دې کې خیمه په دې کې دا هغوی چې څومره چې ضرورتونه دي دا هغه به پکې پوره کیږي. په دې سلسله کې باضابطه هغوی سره میټنګ کیږي او په دې کې به موږ انشاءالله کوشش کوو چې په هغه ځینو کې یا د دې چې کوم هغه د واپسې کوم 25,000 یا 35,000 روپے ریټرن پیکج دی چې دا ټولې ته ملوشي دا من د پاره د علاقې نه راوتي وو او تر اوسه پورې د جلاوطنۍ او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو نو دا بالکل د دې وخت ډیر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وویل چې دا فنډ ناکافي دی او پکار ده د سره یو بل پیکج منظوري هم ورکړل شي او دا فنډونه په شفافه طریقه باندې خرج شي چې کوم ډول درغلی پکې ونشي.
چې فوري تور باندې دغه پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکج راکی چې زموږ د تیرا آباد کو او په دغه چې کما زموږ ته پای شوه او کما بربادي شوه دا چاغه کخيري بحال کو خو چې په دې کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دوکا ونشي چې هغه پند چې صرف زبانی وي او زموږ علاقو ته لاړ نشي. نو زه تا په ذریعہ درخواست کوم چې مهرباني دې وکړي زموږ دغه چې کم پیسې موږ ته راکړی شوې چې دا دې زموږ علاقې ته منتقل کړی شي چې زموږ په علاقه باندې په آبادکاری او په نقصان په ازاله باندې فوری طور باندې و لګیږي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خو او شاشل زره کورنۍ به کور شوي وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کړه او یا هم په کچا کورونو کې د رښوي وي. دوی وایي د دې کډوالو درې برخې خلک خپل کلیو ته ستانه کړي او دغه سباندې شپږ زره کورنۍ ستنېدو عمل هم روان دی. تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولې تیرا میدان او رګزو کورمې او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلې. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په سواد کې د بشری حقوقو مبارزین وایي چې په تیرې یوه اونۍ کې 4 شزې د غیرت په نوم وژل شوې دي. دغه سي د شزو د حقوقو لپاره کارکونکي ادارې دی اویکننګ چارواکو ویلي چې سږ کال د جولای 15 نیټې پورې په سواد کې 4 شزې وژل شوې چې پکې 10 د غیرت په نوم وژنې او 9 د ځان وژنې دي. د بشری حقوقو مبارزین وایي چې باید حکومت پر شزو د تشدد او وژنو خلاف قوانین عملی کړي. دا په داسې حال کې ده چې په سواد کې د حکومت لخوا د شزو لپاره یو دارالامان هم جوړ شوی دی. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري.
په سواد کې د جولای په 14 نیټه د پولیسو تر مخه دیولای کابل کې یو تن خپل ښځه او درې پیغلې لوریانې وجلی او ملزم بهر هیواد ته تښتېدلی. دغه رنګه د مټي په علاقه چوپریال کې هم یو تن خپل د 4 بچو مور د غیرت په نوم وجلی. په سواد کې د ښځو حقونو لپاره کارکونکو ادارې د اویکنینګ مشر ارپال حسین بابکوی چې سخت کال په دغه شپږو میاشتو او 15 ورځو کې 4 ښځې وجلی شوي. د ښځو د وجنو زیاتېدو په اړه ارپال حسین وایي
چې زمونږ معاشرتي رویه په داسې طریقې سره ډیولپتي چې مونږ ته په زنانو باندې تشدد چې دی هغه سغټه خبره نه ښکاري. د زنانو مرګ چې دی هغه مونږ ته سغټه خبره نه ښکاري. که تاسو دې واقعیت ته وګورئ نو په عام معاشره کې هم تاسو چانته پوسو کوي نو هغه هم دا زنانه باندې الزام لګی چې دی بس غلطي کړي. نو دا ډیره غټه بدقسمتي ده چې زمونږ چې په داسې قسمه واقعاتو کې چې دی نو مونږ بیا هم لکه چې څوک مړ شي نو هغه چې دی هغه ذمہ وار ټاکو. بل طرف ته که تاسو وګورئ پورې جی کم چې د کابل دا واقع شوی د لکه ډیر زیات ظلم شوی دی. په دې کې لکه نارینه لګي هغه خپل خزه او درې لونه چې دی هغه وجني. او غټه د حیرانتیا او د تشویش خبره بیا دا ده چې هغه د دې ملک نه په فرار کېدو کې کامیابیږي. نو لکه دا زموږ د ادارو په کاروای باندې او د هغوی په انویسټیګیټیو سیستم باندې او بیا دغه شانتې کم چې د هغو د موږ چې نظامي انصاف دی په دې یو غټ سوالیه نشان دی.
په خزو د تشدد مخنیوي او وجلو پاړه حکومت سره واضح قانون شته. د خزو له حقوقو لپاره په سوات کې ځانګړي پولیسټانه هم کار کوي. بیا ولې داسې پیښې زیاتیږي؟ په دغه سوات سیدو شریف کې د خزو کالج استاذه ډاکټر شازیا حکیم چې د غیرت په نوم په وجنو پی ایچ ڈی کړي وایي چې داسې پیښو سره ښځې خپل منلی شوی حق هم نشي اوښتی. او بیا د سړو په معاشره کې د ښځو د حق خبره کول ډېر مشکل دی.
یو خو هغې سره دا یری چې زما عزت چې دی هغه خرابیږي، بل هغه د خپل کور والا د عزت ته خاطره غږ نشي کولی. درېیمه وجه دا هم دا چې هغې ته پته وي چې زه چې په کوم ځای کې یم هلته کې سپیریارټي چې ده هغه د سړو ده. نو چې د سړو ده نو هغې ته انصاف چې دی نه ملاویږي. نو اصل کې چې کله هم زموږ مخې ته داسې زونه راځي نو ښځه چې دا هغه په خپل باندې یو داسې احساس ته دننه را پیدا کیږي، خو هغه چې دا هغه محفوظ نه ده، یعنی هغه ته حق نه ملاویږي.
کله چې هم داسې پیښې وشي په ټولنیزو رسنو خبر خپور شي، دغه پیښو اثر په مخزو او کاروندان هم پریوزي. په دا اړه د بشري حقونو لپاره کارکوونکي د ملکن نیلم رحیم وایي چې هم دغه وجه ده چې زیاتره ښځې د ژوند په دې ځغل کې ډېر وسته پاتې دي او د مایوسۍ ښکار دي.
زیاتی اثر ډېر زیاتی په زنانو کې ویرا داغو کې په خود ته مادي کمې هغه چې د نو خبرې خپل نه شي کول، خپل حق ته پوس بیان نه شي کول. نو د دې سره سره خاص طور په ایون د تعلیم او لکه ډېر جنکې داسې دي چې هغه بیا چې کم دی نو مخ کې تعلیم چې دی نو هغه نه کوي، چې ځکه د دې قسم خبرو د هغوی په ذهن باندې داسې اثر چې خدا نه خواسته د هغوی سره داسې سو نه شي. نو هغه بیا زیاتر کم چې هایر ایجوکیشن یې هغه چې دی نو هغه حاصل نه کوي او بس هغه خپل تعلیم چې دی نو باغزي باندې پرېږدي.
حکومتي ادارې په دغه اړه څه کوي او متاثره ښځو لپاره څه قسمه مرستې ورکوي؟ په دا اړه سوات کې د دارالامان ډایرکټره نصرت بیبي وایي چې دارالامان حکومتي اداره ده چې پکې متاثره ښځو ته پناه ورکول کیږي، خو ورسره د هغوی علاج او تربیت هم کیږي.
موږ د هغوی سایکولوژیکل کاونسلنګ کوو، د هغوی لیګل کاونسلنګ کوو، هغې ته فوډ فری ملاویږي، شیلټر فری ملاویږي، د هغې نه علاوه مختلف قسمه سکلز ټریننګز ورکوو چې دی معاشي طور پر خود کفیله شي او دی بیا خپل روټۍ دغه چې دی نو دغه په خپله کولی شي. د دې چې مونږ سونه ګورو ښځې چې کله دلته کې پناه واخلي هغې ته د جوډیشری پته ولګي، د هیلتھ سیستم پته ولګي، مختلف سټیک هولډرز نه، ځکه زمونږ چې کم خخه این جی اوز دي د هغې د اکټیویټیز نه هغو خبر شي، هغې د خپل حقوقو نه خبر شي، هغې انکم جنریټنګ اکټیویټیز وپیژني.
د سوات پولیس تحقیقاتي مرکز مشر باچا حضرت وایي چې پولیس هر جرم کې د قانون مطابق کاروایی کوي او ملزمان جیل ته لیږي او په دغه لړ کې د بهر هیوادونو نه هم ملزمان راولي. ولی پولیس مشر دا اونویل چې تیرو 15 کلونو کې سوات کې د غیرت په نوم په لسګونو وجونو کې تر دې دمه عدالت چاته سزا ورکړې. د بشري حقوقو ټولنه د اویکنینګ وایي چې د واضح قانون باوجود عدالت ملزمانو ته د غیرت په نوم وجنو کې ضمانت او تر دې دمه راضینامه کې د مکمل خوشي کېدو حکم هم جاری کړی او هم دغه وجه ده چې د ښځو په تشدد او وجنو کې زیاتوالی روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د سه‌شنبه یا نه ورځې اونۍ سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو.
نن د ځوانانو د هنرونو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې موضوع د ځوانانو هنرونه د سولې او پرمختیا لپاره کارول ټاکل شوی دی. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پښتونخوا کې ځینې ځوانان وایي چې باید حکومت د ځوانانو هنرونو پر کار راوستو لپاره موقع برابر کړي. بلخوا چارواکي وایي چې حکومت د ځوانانو د هنرونو لپاره ادارې جوړې کړې دي او ځوانانو ته د روزګار ورکولو لپاره یا د قرضو یو پروګرام هم پیل کړی دی. په دې اړه تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې.
دا د مردان اوسیدونکو اجمینه ده چې د کلی مالت خزوله په بیا جامع ګنډي او له کورنۍ سره یې مالی مرستې کوي. په داسې حال کې چې اجمینه ناسته وه او جامع ګنډلې، مشال ریډیو ته وویل چې تر لسو کالو راهسې جامع ګنډي او له خپل هنر ګټې پورته کوي.
سبق خو مې نه دی ویل، تعلیم مې نشته دی، هم په دې زموږ ډېر گزاره کېږي. چاله پک سوه ګنډو په څلور سم پکې ګنډو، نو هغه هم تنها اهلي هو، لکه دومره هو نه ده که نه، لکه بیا هم گزاره پې نه کېږي، ګرانه ګراني ده. په دې ډېره خوشحاله یم چې دا خپل هنر مې زده دی. هنر هم ډېر ښه څیز چې خلک هوکې یاد کړي که نه، او ځکه چې خلکو ته هم نه یو متازه او بس ښه یو.
نه یوازې اجمینا چې خپل هنر یې په کار راوستی، بلکې د چکدری اوسیدونکي سلی رشکلن ګلزاده هم دی چې یو ترکانډه او خپل کلی کې مزدوري کوي. مشال ریډیو ته ویل چې له کمزوري معاشي حالاتو له وجې د سکول سبق پوره نه کړو، خو په دې زړه ډاډه دی چې هنر یې زده دی او د معاش ګټلو لارې یې پر سمه ده.
شکر الحمدللہ کل روزگار می زری خپ سوری باندې ناسما خد یخ پکې د لانی ناسما کولر را د لګی دی پسور کی چې سټه می زړو غواړي کار کوم او چې سټه می زړو غواړي چوټي کوم، چېړه می نه کار نه کوم او چېړه می کارو کوم بخپل اونر کې دا مزي.
د ټولنې ځینې خلک که د هنري زده کړې د لارې مالی ګټې ترلاسه کوي، نو بل اړخته ځوان کل د نوې ټکنالوژۍ په استعمال د ډیجیټل مارکیټینګ نه هم فائدې اخلي، چې پکې د ملکڼو سیدونکو فواد خان هم دی. فواد خان مشال ریډیو ته وویل چې په خپل فریلانسینګ کوي او غواړي چې نوې کل ټکنیکی هنرونه زده کړي.
د فریلانسینګ لپاره یو ښه انټرنیټ او لپټاپ ضرورت دی. چې کم دی خپل کار دا خپل کور نه، آفس نه، هوټل نه، کافی شاپ نه، دنیا کې د هر ګټ نه کولای شم. فریلانسینګ کې زموږ سره ډیټا انټری ده، که څوک په لیکلو کې خوي نو هغه ویب سایټ ولې لیکلی شي او سپریډ شیټو دپاره لیکلی شي، په هغې کې لیکل کولی شي. دې نه علاوه چې کم دی د ایم ایس آفس چې کم شاپونه دي لیکل کولی شي. خو پرز که موږ په پاکستان کې یو کمپنی دپاره کار کوو، دا غی په نسبت بیا موږ فریلانسینګ کوو، نو موږ ته په ډالرو کې دا غی پیسې راځي، کم چې د پاکستاني کمپنی په نسبت څلور پنځه چنده سیوا پیسې.
د مردان عبدالولی خان پوهنتون ابلاغیاتو د سانګي وستاس پروفیسر تنظیم عالم مشال ریډیو ته وویل چې په موجوده وخت کې نړۍ د یو شمیر چیلنجونو سره مخ ده چې پکې ځوانان اغیزمن کیږي، ځکه په خاصه توګه معاشي ستونزې له منځه وړلو لپاره باید چې ځوانان د تعلیم سره سم تخنیکی زده کړې هم وکړي چې ورسره بیروزګاری هم کمېدای شي.
په دې ډیجیټل دور کې دا مهارتونه حاصلول یوازې فائدہ مند نه، بلکې دا یو ضرورت جوړ شوی دی. که زه خبر وکم ډیجیټل مارکیټینګ حوالے سره، خپل سرویسز پرووایډ کول د آن لائن پلیټ فارم باندې، اسپیشلی د فریلانسینګ په دنیا کې، نن سبا په ټول پاکستان کې او په ټول نړۍ کې نوجوانان په مختلف پلیټ فارمز په تھرو باندې، کاغه لنکډن شو، کاغه فایور شو، کاغه اپ ورک شو، آفس ورک شو، دې سره ریلیټډ گرافک ډیزاینینګ راځي، سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ خدمات ورکول راځي، نو د دې سره نه مالی آزادی راځي د یو فرد لپاره، بلکې د خاندان لپاره هم او د ملک د معیشت کې د خکېدو لپاره یو ډېر غټه حصہ اچولو پاړه باندې هم.
پروفیسر تنظیم عالم دا هم ویل چې د نوي دور د تقاضو مطابق که ځوانان تکنیکی هنرونه زده کړو ته لاسرسی ونه شي، نو په معاشي کړمو قابو موندل ورته ګران شي.
هغه خلک که چا سره دا سکلز نه وي ډیجیټل، نو هغې دپاره د خپل ملک کې جدت راوستل او بیا اقتصاد او سروسز هغه شانتې په دې پلیټفارمز باندې پرووایډ کول ډېر زیاته چیلنج سره هغې بیا مخامخ وي. دا ډیجیټل سکلز چې دي د نوجوانانو دپاره په وړه سطحه باندې یا په درمیانی سطحه باندې کاروبارونه کوي او په هغې کې ډیجیټل سکلز ضرورتونه راځي. سمال میډیم سکیل انټرپرایزز کو ګور مونږ په مارکیټ کې، نو هغه سکلز هغه یوز کیږي، هغه د فیسبوک په تھرو باندې، هغه د ټک ټاک په تھرو باندې. خو د هغې دپاره پازیټیو سروسز پرووایډ کول او دغه سکلز پازیټیولی زده کول دا ډېر زیات د وخت ضرورت دی.
پاکستان اکنامک سروې د 2023 او 2024 کال جاری کړي تیر هفته راپور کې ښایي چې په هیواد کې 15 خلک بے روزگار دي چې پکې د 15 نه تر 40 کال عمر ځوانانو د بے روزګارۍ شرح 11% ده. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل چې اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلیو د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو او له هغه وروسته هم پاتې رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس د خبرونو لنډیز. د خبر پښتونخوا په بنو کې چارواکي وایي چې پر چاوڼۍ په مشکوک ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 سرتیر وژل شوي او شاوخوا 50 کسان نور ژوبل دي. په سیمه کې ځینو امنیتي چارواکو چې لږ سنوي سره یې د خبرو اجازه نه لرله مشال راډیو ته وویل چې وسلوال نن سهار وختي لومړی له بارودو ډک موټر د چاوڼۍ له دیوال سره ټکر کړ او وروسته چاوڼۍ ته ننوتل چې هلته یې له امنیتي سرتیرو سره نښته پیل شوه. رسنیو ته د واتساپ له لارې یو پیغام استول شوی چې پکې یوې ډلې چې ځان د جیشې فرسان محمد په نوم یادوي ویلي چې دا برید دوی کړی دی. د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر ویلي چې حکومت یې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو پریکړه کړې ده. اتا تارا نن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وینا کې وویل چې پی ټی آی او پاکستان پر یو ځای نسی چلیدلی. بل پلو تحریک انصاف پر ایکس پاڼه د ګوند د یو مخکښ شبلی فراز ویډیو خپره کړې ده. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي چې دا د حکومت لخوا پر دوی وروستی برید دی او دا دې هم وکړي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د تیرا راجګال درې کډوالو لپاره یا څه باندې 5.5 میلیونه روپۍ منظوري کړې دي. پرون مشال ریډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا پیسې یا د قدرتي افتونو پر وخت د نظم صوبایي ادارې ته سپارلې دي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کې به شاوخوا 6.5 زره کورنیو ته خیمې، خوراکي او غیر خوراکي توکي اخیستل کیږي. او اسرائیلی ځواکونو پر حماس د فشار زیاتولو لپاره نن د غزې تړانګي پر جنوبي او مرکزی برخو بریدونه کړي دي. د لغروسته دا چې د تیر اونۍ په پای کې اسرائیل د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګر ګرځول شوی حماس د مشرتابه په نشکول لپاره هوایي برید کړی و. په هغه برید کې ګڼ شمېر هغه فلسطینیان وژل شوي وو چې د سیف زون په نامه خوندي ګرځول شوي سیمې کې میشتو. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. رازو د خبرونی پاتیر پټونو ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته په بیلابیلو قضیو کې ورکړل شوې سزاګانې عدالتونو لغوه کړې دي. د جولای پر 14 د اسلام آباد یو عدالت هغه ته د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې ورکړې سزا لغوه کړه. تر دې وړاندې هغه ته د دولتي رازونو افشا کولو او سرکاري ډالیو خرڅولو په مقدمو کې هم ورکړل شوې سزاګانې عدالتونو ختمې کړې وې. خو د عدالتونو د پریکړو وروستا هم عمران خان له زندانه خوشی نکړل سو او په نور مقدمو کې ونیول سو. د عمران خان د عدالتونو لخوا بری کېدو او د حکومت لخوا د هغه بیا بیا نیول به د پاکستان پر سیاست څه اغیز وکړي او کنه؟ په دې اړه رپورت د راشد قټک څخه اورو.
د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې ورکړل شوې سزا په 14 جولای عدالت لغوه کړه. تر دې وړاندې هغه ته د سرکاري رضونو افشا کولو او د سرکاري ډلیو خرڅولو په مقدمو کې ورکړل شوې سزاګانې هم عدالتونو ختمې کړې وې. خو د سزاګانو ختمېدو باوجود عمران خان له زندانه رخلاص نشو او د تشوخانې په یو بله مقدمه کې ونیول شو. په نوې مقدمه کې په هغه تور دی چې د سرکاري ډلیو په توګه ورکړل شوي ساعتونه یې خرڅ کړي دي، خو عمران خان دا تور ردوي. دې سره د تیر کال د 9 می په پرتشدد احتجاج کې چې د خغد نیول کدونه پس شوی و هم د لاهور پولیس ته خغد نیول دوه پر د پینډې اډیالا زندان ته راغلل چرته چې عمران خان بندي دی. د تحریک انصاف بنسټګر د تیر کال اگست د میاشتې تر اوسه پر زندان کې ساتل شوی دی او په یو مقدمه کې د خلاصېدونه پس په بل مقدمه کې نیول کیږي. د عمران خان دغه سي په یو مقدمه کې د بری کېدونه پس په بل کې نیول کېدو به د ملک په سیاست څه اغیز وي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د اسلام آباد نمل پوهنتون ډین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل،
دا آرمی چیف او د عمران ذاتی جګړه ده او پای کې پورا حکومت پورا عوام پورا سیاست هر سے دای په دا باندې لګول دي دا سوزه به دغه سي چلیږي ځکه چې دواړه د خپل سټانس نه کوزيږي نه چونکه پاکستان پالیټکس هم کمپرومایز دی هغه په اسټابلیشمنت باندې ډیپندنت دي ځکه دای په اسټابلیشمنت باندې ډیپندنت دي کنه ان دای خپل هغه صحیح رول نشي پلی کوله ځکه دای خپل بل چاته محتاج دي ان د پاکستان په سیاست به هیڅ غټ اثر نه پریوزي اون دغه سټیټس کو به مینټین کله به د اخلاصيږي کله بیا کیسونه دن کیږي اما تاسو نه ښکاری دې کې بسنه وکړ کیږي
د عمران خان غونډه د خغه د ګوندونو نور کسان هم د تیر کال نه هم امید نه پس نیول شوې دي او د عدالتونو لخوا ضمانت ورکول کې دونه پس بیا بیا نیول کیږي په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجنیګار مبارک علي وایي چې د دې سره د تحریک انصاف لپاره په عام اولس کې خواخوږي زیاتیږي د پته حق له د مشال رډیو پوښتنه داسې ځواب کړه
خکاری داسې چې په قصدن توګه باندې د خاغلی عمران خان ته د تشهیر کولو یو ضرورت ترلاسه کیږي په دې ټولو کیسونو کې چې په یو کې خلاصي وشي په بل کې بیا گرفتاری واچول شي لکه څه عجیبه غونته کې چل روان دی د سنجیده نویت چې کوم کیسو هغه د سایفر کیسو چې په هغه کې لکه حکومتي استغاثه ناکامه شنه په توشخانی د غړې نه بسره وباسي او د عدت نکاح کیس نه بسره وباسي بالکل زما په نس خو پاکستان تحریک انصاف ته ګټه ترلاسه کیږي د عمران خان په جیل کې یو یو ورځ د هغه د پاکستان تحریک انصاف چې کوم شهرت دی په هغه کې اضافه ادراک نشته وته د معاملاتو زمونږ چې کومه دا وخت واکمن دي
خو په اسلام آباد کې د عین او قانون ماهر امل خان ایډوکیټ مشال رډیو ته ویل چې په کمزورو مقدمو کې د عدالت لخوا ضمانتونه ورکول او یا سزاګانې ختمول عادي خبره ده
دا وخت د اسټابلیشمنت پر زور پیک به بنیاد کیسونه د عمران خان او دغه د پارټي په ملګرو او بشمول په ملک شي په ټولو سیاسي کارکونانو باندې مقدمه دروځنی مقدمه جوړی شي تیر ورځ د پی ټی آی یو بل فعال ورکر و سنم جاوید چې داغه په ټولو کیسونو کې 15 میاشتې کې د پس ضمانتونه وسول اخري د ایف ای ایچ کم کیسو دا تر دغه د دروځنی کیسو چې د ایف ای ایف ای آر پر لسم جولای پر دې باندې کاټ کیږي دا ویل کیږي چې کال مخکې دی یو ټویټ کړی دی او لغزه د ادارو او د خلکو وژلون ته ډېر لوی آزار رسیدلی دی
د عمران خان سره د خغه مرمن بشرا بیبی ته هم د غیر شرعي نکاح په مقدمه کې اوه کله سزا ورکړل شوې و د عدالت لخوا سزا ختمېدونه پس بشرا بیبی هم بیا د توشخانه د ساعتونو خرڅولو په مقدمه کې ونیول شوه راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال ریډیو ته ورجیست د بر جنوبی وزیرستان ضلع اوسیدونکي له حکومت څخه د سیمې بند کړل سوی انټرنیټ په حلول غوښتنه کوي د جولای پر 14مه د پښتون ژغورنې غورزنګ سره روغي سیمې یو مشر شهزاده مسید مشال رډی ته ویل چې په ضلع کې د تیر یو کال له مودې راهیسې د انټرنیټ د سهولت د بندش له وجې د خلکو ژوند ډیر سخت له مشکلاتو سره مخامخ شوی دی چې د پوینا زیات ترې زده کوونکي او کاروباریان متاثر دي خو د سویلي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی غړي زبیر وزیر مشال رډی ته ویلي چې په دې اړه د پاکستان د مخابراتي ادارې له چارواکو سره لیدلې دي تفصیل یې د اشتیاق مسجد پر رپورټ کې
سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه د سیمې بند کړای شوی انټرنیټ بحال کول غوښتنه کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ سره روغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې په ضلع کښې یې د تېر یو کال راهیسې انټرنیټ سهولت بندش په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی
مولای خان سروی په دا علاقہ شه د یو کول نه مسلسل 3G 4G هم باندې دا علاقې تر وسه پورې د دغه نه محروم دي او میز د خپل ان ټی ای اصف خان مسید او ورترا ام ان ای زبیر وزیر د دلتا موجوده چې کیم آی جی ایف کی دای او د ګلی انتظامیا ڈی سی دغه نه مطالبه کوي چې تاسو دا غمشتا چې کیم سیستم دی د 3G 4G او ورترا بی ایس ایل دا پال کې تویل چې وخلق ته ضرورت دي وخلق ته مشکلات دي
د ماکین سیمې اوسیدونکي شریار مسجد ویایي چې په سویلي وزیرستان پر ضلع کښې د امن حالات د خیبر پښتونخوا نورې ضلعو نه ښه دي خو بیا هم حکومت د ضلع خلکې د پوره د انټرنیټ سهولت بند کړی دی
چکم بچون دی بچے دی دے آن لائن ایجوکیشن نہ محروم دی دے انٹرنیٹ دے بندش پوا جا چونکہ داخل کے تا خاص کر چکم کاروباری طبقہ دو ورسرا ورسرا اسٹوڈینٹس دی چھ دے گھر میں دے وجہ نہ علاقہ تا ردری می بدا والا سرا گورنمنٹ تا پچار دو چھ دے دے خال کے دا تکلیف نہ تا وکسی ترچو پر چھ دے امن و امان خبر دو نو ویس خو زدایا چھ دے مسجد ایریا پکیم ایریا کشی چھ انٹرنیٹ سہولیات دی خیبر پختونخوا کشی دے مو پا خیال پا آغا نا دا علاقہ پر امن دو
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د انټرنیټ سہولت بحال کولې غوښتنه د ضلع نه د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر مخې ته کښې شوه. هغوی وویل
دمده پیچې چیرمن سره میټینګ شوی وو په دغه کې م 14 ټاور نوې ورکړې دي او په دغه ځړې چې کې م ویچ سیګنل دي دا غوا د سره کړې و چې د تاسو سره چې کوم 4G په ټول باندې وي نو ان شاء الله دا د مرن چټې چې خط شي زه د وګړه د دې نه فیل بکو خل ما مو یې سر نو چې کې مې د دې خپل یو دمر ته هغه سره کلی چې کې تیراوي هغه ته د دې جزات راس کړای دی او و چې دا ته 100G سر درکوم.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې حکومتي چارواکي دا د ضلع خلکې سہولت د پوره د 3G 4G انټرنیټ سہولت بحال کولې د پوره دا زر ګامونه پورته کی. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د سوات په فیزاګټ کې یو ځایی 13 کلن زلمی د جولای پر 8 نیټه اوبو وړی خو تر دې دمه مړی نه دی موندل شوی. ځای ولس او د رسکیو الکار د مړی په لټون دی. رسکیو ادارې ویلي چې په تیرو 2 میاشتو کې 2 کسان په سوات سیند کې ډوب شوي چې پکې سیلانیان او ښځې هم شامل دي. بلخوا ځلي انظامیې ویلي چې په سیند کې په لامبو بندیز دی او دفاع 1/4 پرې لګول شوی ده. تفصیلی نیاز احمد خان راکوي.
د سوات پیزاګټ سیند په غاړه ګڼ شمېر ځایي اوسیدونکو سره عبدالرشید هم ولاړ دی چې زلمی زوی د جولای په 8 نیټه سیند کې ډوب شوی او تر دې دمه لا درک دی. د زلمی پلار وایي چې بهر هیواد کې مسافري کوي. د زوی په مرګ کور ته راغلی خو د زوی مړی وته تر دې دمه نه دی میلاو.
زه د عوامو هم دغه یم چې خپل بچی دې سیند غاړې ته نه پرېږدي او د څوک چې ځوانان لکان دي هغه ته هم دا پیغام ورکوم چې هغه هم د سیند غاړې نه راځي څنګه چې زما سره شو دسې دی بل تر ونه شي. دا ډېر یو سخت درد دی هر سړي ته محسوس نه شي لکه ماته چې څنګه محسوس شوی دی. بل زه دا اوس چې کمه شوې واقع شوې ده خو زه د خپل د حکومت نه هم په دې ګیلمن یم چې 15 ورځ زما د بچي زه خپل کور ته نه یم تللی. څوک چې راشي دلته کې 2 له شیول راولي بس یو 2 کار وکړي بیا په مخه تللی بیا زه هغه نه یم. زه بیا ناسیم بلې ورځې ته بله ورځ مازیګر راشي 2 کار وکړي بیا هغه هم تللی.
د سوات ریسکیو یو 2 ادارې ترجمان وایي چې سخت کال مئی جون او جولای کې بیلابیلو سیمو کې د یادې پیښې نه علاوه 2 تنان سیند وجري چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د تازه پیښې مړي لټون کوونکی ټیم غړی عصمت علي وایي چې د سیند اوبه تیزی دي او لوی هم دی ځکه ورته مړی راویستو کې مشکلات دي.
د اوبه تیزی لهرونه زیاتې نو بیا د جالو په ذریعه باندې خپل سر شروع کړو نو اکثر پکې داسې چې په ټایم باندې وشي څه داسې چې په سبا له وشي ولې چې دا لوی سیند دی لکه داسې صدقه نه دی چې 1 یا 2 نه دی دا په 100 دی. په دې کې زیاتره چې راځي نو زیاتې داسې مېلمانه راشي.
د سیند نه پورې اړخته د تاثیر قبر ډیری کلي 50 محمد هلال چې رضاکارانه د سیند نه متاثره خلق راوباسي وایي چې تیرو 2 کې د سیند نه 10 مړي راویستي. په لسګونو خلق یې د سیند د وړو نه بچ کړي. دی وایي چې سیند غاړو ته د سیل لپاره راتلونکي د بې احتیاطۍ له وجې داسې پیښو سره مخ شي.
دا زمونږ د ډېرې بې احتیاطۍ د وجې نه او زمونږ خلک چې د بهر نه شي یا کله ډېر ځایي خلک دي خپلې زنانه ماشومانه نه وباسي او د دې بې احتیاطۍ د وجې نه زه چې چاته ویم ملګرې جان لر شي نو بیا چې خبر شم نو هغه ځای نه هغه وړوکی راوړی یا هغه لوی راوړی. په کار دا دی چې مونږ خپلو بچو له تربیت ورکړو لکه مونږ د مرګ ځای دا ځای د سیل ځای دی. په کار دا نه ده چې یاره مونږ د دې ځای نه لږ لرې کینو بیا را روانو میلمنو له دا په کار ده کوم چې زمونږ د بهر نه میلمانه دي هغو له دا په کار ده چې دا سیند ډېر زیات خطرناک دی. اوبه یخه ده اوس ما له هم یخنی کې ور نور څومره ګرم دی خو اوبه دومره یخه ده بله دا ځینې ټولې وټیرې شګیرې دی سیلاب نه وروسته زموږ سیند ډېر روان شوی دی نو دلته ډېر زیات احتیاط پکار دی چې کله راشي د سیند نه دې لرې کینی او لامبې دي نو.
پیزاګټ کې دا وخت د تل لسکلن زلمی د مړی لټون لپاره سرکاري ادارو بشمول ضلعي انتظامی غړي هم لټون کوي. د سیند په غاړه د کار روای جاج اغستون کې د سوات نه د قومي اسمبلی غړی ډاکټر امجد علی په دا غاړه مشال لیډو ته وایي
کار دې چې په دې کې د یو کس ډوبېدل او بیا په دې کې پاتې کېدل مات دې نخ کړ ځکه چې زه د اوبو د رفتار ګورم کېدی شي دې نه وستلی. دا صرف د دې لپاره چې خاندان موږ په هر طریقه باندې مطمئن کو دا زمونږ د ټولو په شریکه باندې غم دی زمونږ د ټولو په شریکه باندې څنګه چې په هغو باندې تیریږي هم دغه شان په موږ باندې تیریږي څنګه چې هغو پکې انوالو دغه شان موږ انوالو یو.
د سوات ضلع انتظامیه وایي چې هر کال په سیند کې په لمبلو میان نیولو بندیز لګوي. احتیاط لپاره سیلانیانو او ځایي خلکو ته معلوماتي کتابچې هم ورکوي خو بیا هم د بده مرغه داسې پیښې مخې ته راځي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پېښور هاي کورټ ویلي چې افغان وګړو سره واده کوونکې پاکستانی ښځې د دوه هیوادونو د تابعیت حقدار دي. د جولای پر 14مه په جسټس سید ارشد علي او جسټس وقار احمد باندې مشتمل بنچ د افغان او پاکستانی وګړو لخوا دایر کړل شوی 15 درخواستونو فیصله اورولې ده. فیصله کې ویل شوی چې یویشت کال څخه کم عمره هغه ځوانان چې د پاکستان مور یا پلار کره پیدا شوی وي هغوی د یویشت کال عمر پورې د دوه هیوادونو تابعیت ساتلی سي. تفصیل یې د خالد نیاز په رپورټ کې.
بنچ د نادرا هغه عمل هم غیر قانوني ګرځولې دي چې تر مخه د پاکستانی خزو شناختی کارډونه په دې وجه بلاک کړی شوی دي چې د دوی نامي افغان سټیزن کارډ او پروف آف رجسٹریشن ریکارډ کې شامل وي. دی وجه باندې یویش کالونه کم عمره کسانو ته فارم بي هم نور کول کېدل. د درخواست کوونکو وکیل سیف الله محب کاکا خیل مشال ریډیو سره خبرو کې وویل کله بچی دغه کسان نادرا ته لاړل نو هلته به د ستونزو سره مخ کېدل. د کومې نپس چې دوی په خبر های کورټ کې کیس وکړو او عدالت د دوی حق کې فیصله وکړه.
د جان دا فیصله ورکړه چې یو ځنا چې کوم پاکستانی دا هغه دوه شهید ساتلی شي او د 21 سال نه چدنو کم ماشومان چدنو هغه هم دو شهیدیت ساتلی شي او چې کوم کسان افغان ماجر کارډ اغېست دي او هغه پاکستانی دي موږ هغوی لپاره چې نووی چې تاسو لپاره دا ماجر کارډ چې دا کینسل کیږي او تاسو بلې لپاره وزارت داخله چې تاسو سره هیلپ کوي.
د کډوالو لپاره د ملګري ملتونو اداري UNHCR تر مخه دا وخت پاکستان کې 14 لک نه زیات رجسٹرډ افغان کډوال موجود دي. د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو شمیره د رجسٹر شو نه زیاته خودلې شي. بلړختا کوهاټ کې ژوند کوونکی افغان ځوان شمس مشال ریډیو طویل دي چې دا فیصله د پاکستانی خزو حق کې شوې ده کوم چې افغان سړو سره ودو نکړي دي. دی وایي چې هغه افغان وګړو چې پاکستانی خزو سره ودو نکړي دي هغوی ته هم اسانۍ ورکول پکار دي.
موږ به وایو چې چینج په هغه کې راتلی شي چې کله د پاکستانی جنې سره واده وکړي دا هم پی وار کارډ ولري یا ونه لري دا غټ ایشو نه ده. غټ کوشن دا دی چې افغاني سړی چې پاکستانی جنې سره واده وکړي هغه افغاني سړی ته پاکستان نیشنلټی ورکوي که نه ورکوي. بیا که نیشنلټی ورته ورکړي یا ورنه کې ورته هغه نه وروسته دا آیا په دې خپل په جاب کې ځان تازه پیدا کولی شي یا مثال خبره په نور دا شی سیټ اپ بزنس دا انهانس کولای شي په افغان آی ډی کارت باندې کني شي کولای.
لدی وړاندې کال 2022 کې اسلام آباد های کورټ داخلا وزارت ته حکم کړو چې پاکستان کې پیدا شوی غیر ملکی تنانو ته د پاکستان شهریت ورکولو د فار دی اقدامات وکړي. عدالت د دې اقداماتو حکم د یو افغان کډوال لخوا جمع کړی شوی درخواست باندې کړو. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د پاکستان وزیراعظم شهباز شریف ویلي دي چې استعفا به ورکړي خو فشار به قبول نه کړي. شهباز شریف د تیر جمعې په ورځ اسلام آباد کې د اف بی آر چارواکو سره د ټیکس نظام د شکولو په اړه سوي یوې غونډه کې دا خبرې وکړه. دا چې وزیراعظم د دې بیان په اړه شنونکي څه نظر لري په خصوصي توګه داسې وخت کې چې د پاکستان سپریم کورټ پاکستان تحریک انصاف ته مخصوصي چوکۍ ورکړې دي. شبیر جان په دې اړه رپورټ لري.
دا سیاسی چارو پوهانو او شنونکو په وینا 1300 راسي د پاکستانی عدالتونو ځنې پریکړې د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف او د دوی مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حق کې راغلي. په کم چې د پاکستان مسلم لیگ مرکز کې اتحادی حکومت او د دوی مشران خوشاله نه ښکاري او 13 ورځې د مخصوص سوکو په پریکړه هم دوی ناخوښي څرګنده کړې ده. دا چې وزیر اعظم شهباز شریف د کم داسې فشار خبره کوي او د استعفا خبره څه معنی لري، نو په اسلام آباد کې شنونکو عبدالهادي معیار وایي چې ښکار داسه چې عدالتونو لخوا په حکومت فشار سیوا شوی دی، ځکه د عمران خان په یوشمن مقدمو کې یا ضمانتونه شوی او یا د بری کېدو احکامات جاری شوی.
موجوده وخت کې شهباز شریف یا د هغه حکومت ته د فوج لخوا څه خطر خو نشته. البته د عدلیې تیرو فیصلو هم دا خودلې ده چې حکومت ته د عدلیې د طرفه یو مسلسل ګواښ موجود دی. اصل کې حکومت د عدالتي اصلاحاتو په قانون کې د ترمیم منصوبه لري. دغه منصوبه باندې کې چیف جسټس قاضی فائز عیسی او زنی نور ججان خوشاله دي، خو را روان چیف جسټس منصور علی شاه او څه ججان ناراضا هم دي. خو بل لوري ته که موږ وګورو نو دا وخت کې حکومت او فوج په یو پیج دی، نو ځکه شهباز شریف سره هیڅ خطر نشته او هغه وایي چې زه به د دې فشار مقابله کوم.
په سیاسي چارو نظر لرونکي پیښور کې شنونکي او خبریال محمود جان بابر وایي وزیر اعظم شهباز شریف په دې خبره کې د پاکستان ځینې ادارو ته پټ او ښکاره پیغامونه ورکول غواړي.
یو سیاسي ګروپ چې کمی نو هغه سره همیشه په پاکستان کې د اسټبلیشمنت یعنی د فوج د خلکو لاس امداد سره د ججانو هم وي او نور ادارو هم وي او چې کوم حکومت نه بهر وي نو هغه سره هم وي. نو دا دوه درې فیصلې چې د عمران خان دی په حق کې راغلي، نو زما په خیال باندې دا خیال دی چې دوی باندې پرشر اچولی کېږي او دی یوازې دوی ته میسج نه ورکوي، دی هغې ته هم میسج ورکوي چا چې دوی باندې د حکومت جوړ کړی دی، چا دوی راوستي دي چې په هغې کې هم د اسټبلیشمنټ یو غټه حصه ده په دې وخت کې چې زه خو ناست یم خو که ما باندې دباو راغو نو زه دباو کې نه راځم، هغې ته هم خپل پیغامونه ورکوي. نو دې کې ډېر پټي کرم دا ټول خبرې دای چې دی یو پیغام چې دوه اړخونه ته میسج ورکړي.
دا وزیر اعظم د استعفا دا بیان په داسې وخت کې راغلی چې دغه بیان نه یو ورځ وړاندې پاکستان تحریک انصاف ته سپریم کورټ د مخصوص سوکو ورکولو پریکړه هم وکړه او دغه پریکړه کې عدالت ته پاکستان تحریک انصاف د پارلماني ګوند حیثیت هم پر ځای کړو او له هغې پس د یاد ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه کورودانې ته یو مقامي عدالت غیر قانوني نکاح کیس کې بری ورکړو او د دوی د خوشې کولو امر یې هم وکړ. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د بشری حقوقو خپلواک کمیشن د هغه قانون پر ځای د عدالت ته د تلو ویلي چې د جولای پر 9 د هغه هیواد حکومت د یو نوټیفیکیشن له لارې استخباراتي ادارې ISI ته اجازه ورکړي چې د خلکو ټلیفونونه ریکارډ کولای شي. کمیشن ویلي چې دا قانون د بنیادی انساني حقوقو سره په ټکر کې دی او باید د حکمنامه واپس واخیستل سي. بلخوا خبریالانو او قانون پوهانو هم په دې قانون باندې اندېښنې ښودلې دي. تفصیلي د مجید بابر په رپورت کې اورو.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د وفاقي حکومت لخوا د پوځي استخباراتي ادارې ISI ته د ټلیفون کالونو د ریکارډ کولو د اجازه ورکولو د پریکړې پر ضد به عدالت ته ځي. د جولای په 14 مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن وایس چیرمن اکبر خان لالا وویل چې دا قانون د بنیادی انساني حقوقو پر ضد دی، نو ځکه یې پر ضد عدالت ته ځي.
دا د مختلف جوازې دی، دغه د اظهار رائے نه بلکې د پرایویسی او د غشاندی د نورو حقوقو خلاف ورزی ده، بلکې د خلکو ذاتی ژوند ته داخلي دو دات پوری چي دي. هغه دنه د دې قسمه دغه بالکل مونږه د دې غندنه کوو، د دې په حق کې نه یو، بلکې زمون سلام پر روانه ده HRCP کې چې په دې باندې کورس ته لاړ شي. او بس خبره صرف دا ده چې زنی نور په شریکه باندې د تک پروګرام نه شریکه نه نیوازه HRCP چې د خپل وکلا په ذریعہ باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د معلوماتي ټکنالوژۍ او مخابراتي چارو وزارت د جولای پر 3 په اعلامیه کې ویلي چې د ملي امنیت ګټو ته په پام کې د استخباراتي ادارې ISI لوړپوړو چارواکو ته د خلکو د ټلیفونونو ثبتولو اجازه ورکړې ده. د پاکستان د قانوني چارو وزیر اعظم نذیر تارڈ د جولای پر 9 د مخالف ګوندونو د نیوکو په جواب کې وویل چې د ټلیفونونو ثبتول نوې خبره نه ده، خو د دې قانون په اړه د پېښور پریس کلب مشر ارشد عزیز ملک وایي چې د دې قانون نه به په خاص توګه د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو خبریالان متاثر کیږي.
میډیا حوالے سره خبر راځي خامخا داسې جامستان دي چې هغه سپیشل سټوریز باندې کار کوي. مثال خبره چې تاسو خلکو سره رابطه کوم چې هغه مونږ ته خبر ملاويږي، او دې مطلب دا شو چې زما زه ایکسپوز شوم، زما چې کوم سورس دی هغه م ایکسپوز شو، او زه چې کوم خبر کوم هغه ما نه پہله دوی ته ملاوي. نو زه ته یو خبر کې تحقیق کوم خامخا ټایم لګي. زما خپل دا خیال دی چې دی باندې لگا مشوره پدې پکار دی چې ټیک دا چې دوی ټیپینګ کوي نو دا غم یو طریقہ کار پکار دی.
بلخوا په پیښور کې د های کورټ وکیل طارق افغان وای چې دا قانوني بدلون د هغه هیواد د اساسي آئین هم خلاف ورزي ده.
هتک عزت چې کوم دی کنه چې په عزت لاس نشي چولې دي. انسان یو ډیګنیټی ده، اشرف المخلوقات ده. نو د دې ډیګنیټی سره ریکوایرمنټس دي هغه ته نشي وایلیټ کولې، او دا فاندامنٹل رائټ ده، آئینی حق ده. کته چې خبري ریکارډ کې نو دا هم غیر آئینی ده، غیر قانوني ده. یو سړی ده دے بچر تا اس د خپل کور والا سره خبرې کوي، د خپل مور سره خبرې کوي، کور خبرې وکي، او دا ته ټپ کې نو تا خو تا دا د چادر او چار دیواری په مالی وکړه. دا بالکل غیر آئینی ده، غیر قانوني ده، غیر انساني ده، او په دې حد کړنو باندې دنیا به هم د اقوام متحده عالمی کوم قانون چې د هیومن رائټس ډیکلریشن، یونیورسل ډیکلریشن ان هیومن رائټس، انټرنیشنل کووننت ان سیول اینڈ پولیٹیکل رائٹس کی چکم دغه دی رائٹس دی دا غیم خلاف ورزیدا، او پکار دا د چی دا قانون دی پاس نکی دا نوٹیفیکیشن دی واپس والی زکه چی دا د بنیادی حقوق خلاف ورزیدا.
په دغه قانون کې د بدلون پر رد د جولای پر 11 لاهور های کورټ کې یو کس مشکور حسین د وکیل ندیم سرور په ذریعہ رټ درخواست جمع کړی دی. هغه په دغه درخواست کې غوښتنه کړې چې د ټلیفون ټایپ کول د یو فرد په محرمیت مهم برید ده. د خورا پیچلی مخابراتی ټکنالوژي په ودی سره د ټلیفوني خبرو اترو حق پرته لاسوهنی د یو چا د کور یا دفتر محرمیت کې په زیاتیدونکو توګه د ناوړه ګټه اخیستنې سره مخ کې دی شي. عریضه کوونکی استدلال وکړ چې د قانون له ساتنې څخه برخمن کېدل او له قانون سره سم چلند کول د اساسي قانون د سلورمې مادې لمخې د هیواد د هر وګړي نه جبرانیدونکو حق ده. هغه ویل د دغه قانون د سیکشن 450 لپاره قواعد لاندې جوړ شوی، او دلیل ورکړ چې وفاقي حکومت ته ورکړل شوی واک د قواعدو جوړولو پرته هیڅ کس ته نشي سپارلی کېدی. مشال ریډیو سره په خبرو کې وکیل ندیم سرور وویل چې د دې مقدمې اوریدنې لپاره مذکوره عدالت د لوی جرګې جوړولو لپاره دا درخواست د لاهور های کورټ چیف جسټس ته استولی دی، او په سورجو کې به لارجر بینچ جوړ شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. پاکستان یو زری ملک دی، او د زیاتره خلکو آمدن وسیله یې زراعت دی. د زراعت د زراعت پوهانو په خبره په زیاتره سیمو کې په ډیر روایتي ترکو کېږي، خو په سوات کې کروندګر د زراعت لپاره نوې طریقې استعمالوي چې سبزیانې وکړي. نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د ضلع سوات زراعت محکمه وایي چې هر کال په سوات کې په زرګونو ټنه سبزیانې چې پکې ټماټر، ګوپی، کریلا، کدو، بادرنګ او داسې نورې سبزیانې کیږي. خو د سوات ټماټر چې 25,000 نه زیات په اکر ځمکه هر کال 1,14,000 میټرک ټنه پیداوار کوي زیات پایدمند دی، او دغه زیاتره د سوات سیند په غاړو آباد کلو کې کیږي. د سوات په تحصیل بریکوټ ډډهره کې په زلهدي کروندګر چې د ټماټرو لپاره پټی تیاروي وایي چې دلته به یې زیاتره په ځمکه ټماټر کرل. اوس هایبریډ نوی قسم تخم یې راوړی چې ورته باڼسې لګوي او 4 فوټه چوت جال یې ورته تړلی.
نور کرو موږ ټماټر کول، خو دا نور عام ټماټر به کول، عام چې کوم ټماټر وو لکه موږ به دا کول په ځمکه به وو. اوس انا تخم چې کم دی نو کدی ته موږ جال کوو تقریبا 8 فوټه، نو هغه به لکه 8 فوټ ډنګیږي. نو خلک وایي چې یاره آمدن چې کم دی، آمدن سیوا دی. جریب ځمکه چې تو کې کنه په هغې پسې 1,00,000 روپۍ لکه خرچه کې باڼس پر راوړي، دا جال به راوړي، او مزدور بوله نه سي هسې خو نه کیږي. کړاو خو بخامه کې سره غرمه دي، خامخا ټول زمیندار خلک دی. جال خو په 8 فوټه کې تقریبا لګي، او باڼس ورته موږ په 10 کې لګو. 10 فوټه بیرته او 10 فوټه دنګ، یاره تقریبا هغه جی 1500 کې دا به 3000 کې لکه نیم پنیمه د دې آمدن سیوا شو.
په کانجو بای پاس د ټماټرو په درې نیم جری بزمکه باغ لګون کې کروندګر فضل مالک وایي چې وړاندې په تجرباتي بنیاد نوې تخم په نوې طریقه لګولو. اوس یې د ټماټرو دغه باغ لګ پراخه کړي او د وخت نه لګ وړاندې لګولې ځکه پیداوار شروع کړي.
او دا خود دینه مړه دغه 120-130 شاپرتي مونږ وباسو تلپاس بدړې مالی 10 کیلو دی. نو هغه کې دا راځي په کاټن باندې سیوا کیږي دا اوس موږ ګوپیان نل کرلې دي کرېله ده تورۍ دي او غړانګي کدو دی بادرنګ دی زمیندار ماشاءالله ډېر ښه دی نو زه خو ورته دا میسیج ورکوم چې یاره کوشش د جال له باغ کوي.
د ضلع بونیر د زراعت محکمې مشر عدالت خان وایي چې داسې سبزیانې کرل چارسدا مردان کې هم شروع شوي دي او اوس بونیر او سوات کې کروندګرو دغه طریقه خپله کړې. د دې تخمونو بیه ګرانه وي خو پیداوار یې د روایتي کروندې په نسبت ډېر زیات وي.
دا ګنکوچه جوړېږي دا یو دانه نه دا د پر پشان کې د شپږو دانو نه ونه د لسو دانو پورې دا یو ګنکوچه او هغه دانه چې دا کپا زو کړې دا اوسري ټماټر چې ډېر غټ سایز جوړېږي
کروندگر او د زراعت محکمې چارواکي وایي چې نوې طریقه کار باندې سبزیانې کرلو سره به یو اړخ ته سبزیانو نرخونه کنټرول وي نو بل خوا به د سیمې زمیندارو او کاروبار خلکو ته هم مالی پیدې رسی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی.